دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ستړي مشه اجمالاندې مو د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونه کوو. د جمعې په ورځ افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت د چارواکو په غوښتنه فلسطین کې د غزې د وګړو په ملاتړ په څو لاریونونو کې برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د طالبانو د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي وو چې د غزې په ملاتړ غږ پورته کړي. ورپسې نن سهار د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند هم په یوه اعلامیه کې په غزه کې د اسرائیلو روان بریدونه نسل وژنه او بشري جنایت بللې وه، او له خلکو یې غوښتي وو چې د جمعې په ورځ له لمانځه وروسته د مسجدونو په محاویتو کې د فلسطینیانو د ملاتړ غږ وکړي. د دې لاریونونو په خبرو شوو ویډیوي تصویرونو کې یو شمېر افغانان ښکاري چې د طالبانو او فلسطین بیرغونه لیږدوي او د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکوي. طالبانو حکومت له خلکو د دې اعتراضونو غوښتنه داسې وخت کې کوي چې د خپلې واکمنۍ د پیل راهیسې افغانستان کې پر نورو اعتراضي غونډو او لاریونونو بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي هیواد له افغانستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې د شرط افغانانو لکچې د سفیرانو کچ ته پورته کوي. ډار د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل دا پریکړه افغانستان ته له سفر او هلته له واکمنو چارواکو سره تدلیدونه او خبرو وروسته شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې دا ګامونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي، تجارتي او نورو برخو کې د همکاریو او راکړې ورکړې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. له دې سره هممهاله پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې د طالبانو د حکومت سرپرست امیر خان متقی به په نږدې ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د سفر دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د لبنان په بیلابیلو سیمو کې د حزب الله ډلې اړوند څو پوځي مرکزونه په نښه کړي. اسرائیلو د پنجشنبې په ماښام دا بریدونه تایید کړل او ویلي دي چې هدف یې د سیدون په سیمه کې د هغو وسلوالو تاسیساتو ویجاړول و چې اسرائیل د ترهګرو د وسلو د زیربناوو برخه بولي. د اسرائیل پوځ همدارس ادعا کړې چې د جنوبي لبنان په هغه ځایونو کې هم بریدونه کړي چې د دوی په وینا حزب الله د راکیټونو او توغندیو د توغونکو مرکزونه وو. د 1402 میلادي کال د لیندې له پایله تر اوسه د حزب الله او اسرائیل ترمنځ یو رسمي اوربند نافذ دی، خو دواړه خواوې پر یو بل له دغه اوربنده د پرله پسې سرغړاویو تورونه پورې کوي. د برتانیا حکومت اعلان کړی چې لجون میاشتې به د یو ځل کاریدونکو برېښنایي سګرټو پلور بند کړي. دوی وایي دا پریکړه یې ځکه کړې چې هم چاپیریال ته د دې زیان کم کړي او هم د تنکیو ځوانانو لخوا د دې برېښنایي سګرټو د کاریدو مخه ونیسي. چارواکي وایي دا ډول سګرټ په وروستیو کلونو کې د 12 تر 15 کلونو ځوانانو ترمنځ ډېر عام شوي او دا مهال نږدې 9% د دې عمر لرونکي له دغه سګرټو کار اخلي. یو ځل کاریدونکي برېښنایي سګرټ عموما د دودیزو سګرټو یو نسبتا خوندي بڼه بلل کیږي او یا یې هم خلک د پرېښودو لپاره کاروي. په یو بل خبر کې په پاکستان کې د تیری یوې اونۍ له یوې ګرمې څپې وروسته په بیلابیلو سیمو کې د سختو طوفانونو او بادونو له کبله د لږ تر لږه 22 تنو د وژل کېدو او 150 نه زیات نورو د شوبلیدو رپورټونه ورکړل شوي. سیمه ییزو چارواکو د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې یوازې د پنجشنبې په ورځ په خیبر پختونخوا ایالت کې 15 کسان چې یو ماشوم هم پکې دي د شدیدو بارانونو او تیزو بادونو په ترڅ کې مړه شوي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې دا طوفانونه به تر شنبې پورې د هیواد په بیلابیلو شمالي او مرکزي سیمو کې دوام وکړي. دا خبرونه
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروګرام ته خرغلست. د خبرونه کوربه ز احمد تکلیم. په خوانه یو مایندو پلارونو په ډیر هرس حسرت سره متل کاوه چې لوی کورنۍ به وړي شي او وړې کورنۍ به لوی شي. د ټولن پوهانو په باور دا تصور د یوې بیوزلې یا فقیر ټولنې د کورنیو د مایندو پلرونو ده، ځکه د بیوزلو مایندو پلرونو لپاره کورنۍ د بیمې حیثیت لري. د کورنیو کوچني کېدل د ښاري ژوند ځانګړنه ده او ځوانانو ته فرصت ورکوي چې خپل ځان او خپل راتلونکي له اقتصادي پلوه په پښو ودروي. په افغاني ټولنه کې لویه کورنۍ د یووالي او اتحاد نښه بلل کېږي. پلار د کورنۍ مشر پاتې کېږي، زمن چې د کورنیو اقتصادي ستنې دي. په ګټه پسې له کور، کلی، ښار یا هیواد وځي، خو د خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ډاډه وي. ورونه یو ځای کور ته ګټه راوړي، یو ځای خوري او د ټولنیزو ناخوالو او ناامنیو پر وړاندې هم یو ځای درېږي. په دې دود کې نجلۍ د پردي کور ګڼل کېږي، ځکه واده کوي او بل کور ته ځي. په ځینو کلیوالو سیمو او حتی کله ناکله په ښارونو کې د یوې کورنۍ دوه درې نسله په یوه کور کې اوسي، چې دا کار کله ناکله کورنۍ ستونزې رامنځته کوي. اوس د افغانستان په ډیری سیمو کې دا دود پراخېدو دی چې پلرونه خپل زامن له واده سره سم بیلوي. دا دود که څه هم په کلیو او ښارونو کې په پراخېدو دی، خو ډېر خلک په ښه نظر نه ورته ګوري، ځکه په تیره میندې او پلرونه داسې انګیري چې زامن یې بې اتفاقه شوي دي. خو ټولنپوهان د دې دود پراخېدل د ټولنې د پرمختګ اساس ګڼي او وایي چې له دې سره په ټولنه کې خپلواکې او پر ځان بسیا وړې کورنۍ رامنځته کېږي. نن د همدې موضوع په اړه د خپرونې له میلمه ارواپوه او ټولنپوه شرف الدین عظیمي سره بحث کوو. تاسو هم د موضوع په اړه که کوم نظر یا پوښتنې لرئ، نو د واتساپ په دې شمېره زنګ ووهئ او له خپرونې سره وصل شئ. د واتساپ شمېره ده 00 400 درویشت 00 001. یو ځل بیا یې تکراروم، د ازادۍ راډیو د واتساپ شمېره 00 400 درویشت 00 001. ورزو لمړی د خپرونې میلمه ته ښاغلی عظیمي، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې نور مطالبو ته ورشو، لمړی که تاسو راته ووایاست لطفا چې ستاسو په نظر د غټې کورنۍ اهمیت په ټولنه کې څه دی او د کوچنۍ کورنۍ اهمیت څه دی؟
لطا سوم مننه، زما سلامونه ونی کې لمو منی، خوشاله يم ستاسو په خدمت کې. ټول هغه اوریدونکي چې زما غږ اوري په افغانستان کې دي که له افغانستانه بهر دي، زما سلامونه دي ومني. ډېر خوشاله يم چې په یو ډېره اهمه او ډېره جدي مسله او موضوع مو بحث پیل کړی. که په داول کې اجازه راکړئ زه ووایم چې معمولا کله چې په افغانستان کې د کورنۍ یا د ماشوم یا کله ناکله حتی لږ داسې نږدې داسې ډېر محرم مثلا د ګډ ژوند یا مثلا جنسي مسایل یا ژوند مطرح کېږي، په افغانستان کې د دودیز کلتور او فرهنګ او دودیزتوب له اړخه دا مسایل ډېر بابیزه ګڼل کېږي. یعنی انګېرنه داسې ده چې دا ډېر جدي مسایل نه دي، ډېر اهم مسایل نه دي، دا په خپل همداسې ځي او په خپله سمیږي او په خپله جوړېږي. بالاخره یو دوه درې مشران که یو تصمیم ونیسه هماغسې سره حل و فصل کې بسم الله الله اکبر. زه فکر کوم چې د افغانستان په لویه کې په لویه کچه، یعنی په سیاسي مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، حتی ټول هغه بحرانونه چې په افغانستان کې سته یا و یا به پاتې سي روان ژوند، لکه د نشې بحران، لکه سیاسی بحران، یا مثلا نور جنسیتی بحرانونه، یا مثلا د ښوونې او روزنې بحران چې وسله رو، دغه بحرانونه ډیری له کورنیو راځي. ډیری د کورنۍ له یوه خاص دودیز کلچر او ساختار او چوکات نه پیلیږي، بیا ټولنې ته ځي، بیا سیاست ته ځي، بیا اقتصاد ته ځي، بیا په ټوله کې په ټولنه کې په حاکمو نهادونو باندې، لکه مثلا لکه مذهب، لکه دین، لکه کلچر، لکه نورو شیانو باندې چې په ټوله کې د یو بنسټ یا د نهاد په حیث په هغو اغېز کوي.
یعنی ستاسو نظر تقریبا د هغو نظرونو پر وړاندې درېږي چې فرد یا وګړی د ټولنې د دغو ټولو خصوصیاتو اساس او بنسټ ګڼي، نه کورنۍ. تاسو کورنۍ ګڼئ دا اساس؟
نه، زه په دې عقیده یم چې د ارواپوهنې له نظره په ټوله کې دا مورد فردي او ډلیز دی، یا داسې غواړم ووایم چې شخصیتي او ټولنیز ده. یعنی ټولنه هم اغېز کوي، شخصیت هم اغېز کوي. کله چې د کورنۍ بحث ته راځو، یعنی فرد یا دوه فرده دا تصمیم نیسي او بالاخره بحرانونه زیږي یا یوه ټولنه د پرمختګ خواته لمسوي. زه په دې عقیده یم. په هر حال ستاسو مختلف د براسم دودیز په دودیز افغانستان کې په قبایلی ټولنو کې په قبایلی ژوند کې دغه عنوان تاسو مطرح کړی دا د وړو او د غټو کورنیو دې ته موږ د ټولنیزې ارواپوهنې او په خپله د کورنۍ په ارواپوهنه کې خستګي او ډلیزه کورنۍ وایو یا ګسترده یا پراخه کورنۍ یا جاینټ فیملی چې ورته وایي. دغه یعنی که په د خبرونې په لړ کې د هستۍ مسله راتلله، یعنی زموږ مطلب دا ده چې یو خاوند، میرمن او بچی دا هستۍ کورنۍ ده. اما پراخه کورنۍ، ډلیزه کورنۍ یا ستاسو په عنوان غټه یا لویه کورنۍ، یعنی هغه کورنۍ چې هغه کې تره ده، کاکاګان دي، مثلا نیا ده، نیکه ده، د هغوی اولادونه دي او نور غړي دي چې کېدای شي په دې کې کومه مجرده امه هم وي، کوم مجرد تره هم وي، یا کومه مجرده خاله هم پرې ورګډه سي، امه هم پرې ورګډه سي، یعنی یورګان اندراین دي دا پکې راټولېږي او بالاخره یو کورنۍ ترې جوړېږي. د یونیفا د راپور له مخې چې په 2020 کال کې نشر کړی، د سویل کېږي چې په ښاري سیمو کې 50% کورنۍ هستۍ دي، یعنی خاوند، میرمن او بچی. یعنی دا په 1950 کې دا شمیره تقریبا 30% وه.
دا په نړۍ کې په افغانستان سیده پښولم اوس
دا د نړۍ دا اوس دا د هغه داستان دی، افغانستان داستان ده. اما په هغه خاني شمیره چې درته وایم، د 1950 پر دې خوا ټولنه ډیره تقریبا 50% هغه سوی ده، خاري سوی ده.
بیا هم تاسو نړۍ کې افغانستان نه ښایي،
افغانستان کې 50% هغه سوی دي دغه تروانی دي.
نو مقصد مې دا دی چې دا ارقام چې تاسو ورکوي دا د افغانستان ارقام دي، د نړۍ نه دي، د یو ان اف پی ای.
بله دا د یو ان اف پی د افغانستان شمیره ده. او هغه چې وویل چې 50 یا 100% خلک خارونو ته کوچېدلی دي، دا به نړیوال هغه ده، یعنی متمدن نوی سړنی دي. خو بیا دا ویل چې 100% کورنۍ د څه ویل چې ماته یو ته یو سړنه ما وخت لوسه جاپان پاره انسان ته ولس سلنه کورنۍ دلیزې پاتې دي، باقی ټول استی سوی دي. یا حتی دغه ودونه له دودیز حالت نه وتلی دي، مثلا ولس تر شلو سلنه کورنۍ مور او پلار دي، بچی ته لور خوخی، جلی خوخی په اصطلاح، باقی خپل دي، خپل ودونه کې خپل سره سمېږي.
ازنی صاحب دا څنګه چې موږ په دې پروګرام کې غږیږو په وړې کورنۍ او لوی کورنۍ بولو، یعنی تاسو وایي چې وړې کورنۍ د خاري ژوند یو ځانګړنه ده او لوی کورنۍ تقریبا د کلیوال ژوند، همداسي؟
بله، پرته له شکه. او په دغه څنګه کې زه غواړم یو بل مورد علاوه کړم چې د ارواپوهنې له نظره، د سلامتۍ له نظره، د اروایي روغتیا له نظره، د ګډ ژوند د خوشحالۍ او رضایت له نظره، د ګډ ژوند کې د لذت او د خوند له نظره، هستۍ کورنۍ معمولا سالمې کورنۍ، بریالۍ کورنۍ او موافقه کورنۍ دي، نظر ډلیزو کورنۍ ته. حتی ما یو وخت یو څېړنه لوستې وه چې په ډلیزو کورنۍ کې دغه د شیزوفرنیا ناروغي ډېرې وي، یعنی هغه سایکوز یا جنون چې موږ ورته وایو، هغه چې تداوي اته نه لري، هغه چې په اروپونه کې موږ غوته اروایي سرطان وایو په اصطلاح، یعنی تداوی نه لري، درمل نه لري. یعنی دا له دې درپایل او بیا تر هغو ټولو ربړو چې نن سبا یې موږ تاسو په خپلو کورنیو کې وینو، دا یو مورد. تاسو ویلې چې اهمیت په څه کې ده؟ په اهمیت په دې کې ده چې په پراخه کورنیو کې، په ډلیزو کورنیو کې ملاتړ زیات وي، خو د شخړو او ننګونو تربګنیو احتمال هم په همغه اندازه اوچت. یعنی یو زوی ډیر راحت کوي چې په یو ډلیزه کورنۍ کې واده وکړي او بېغمه کې ځان زوای، ما ته به ډوډۍ راکړي، ښځې ته به مې ډوډۍ راکړي، بچو ته به مې ډوډۍ راکړي، څوک به راکړي، مشر ورور به راکړي، منځوی ورور به راکړي، پلار به راکړي، ځکه به راځي، کورنۍ بزنس تجارت به بالاخره به یو کار کیږي، بس مسؤلیت نه یې، اسې ژوند رواني
په نوو کورنۍ کې. یعنی د مسؤلیت حس ځوانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، ځوانان نه احساسوي کله چې کور ګډوي. بله
کمیګو،
بله
او هغه یو مشهور مثال کنه، وای یو ګټي سره سټی کنه،
بالکل ودا
یو بیګټي بس نور به سټی سره. او په خو کې سره لګې چې دا ملاتړ سره یعنی هغه ځوانان دي هغه ځوانان چې خوشاله دي په دې کورنۍ کې، اما د شخړو د کارونو ویش د نګندو د جګړو او ناندریو او د خوکې او د نګندو ترمنځ د ذاتي ستونزو چې ټولنه کې او کورنۍ کې هغه هم د هغو هم احتمال ډېر اوچت.
یوه بله موضوع هم چې غواړم په همدې کې اوس چې تاسو بحث کوئ ورته یادونه بیا وکړئ، اوس غواړئ که وروسته غواړئ یادونه یې وکړئ چې په قبایلی ټولنه کې چې نا امنی کله نا کله ډیره زیاته ده او دښمنۍ او تربګنۍ لکه چې تاسو یادونه وکړه شته، بیا د دغو لویو کورنیو غیر هستوي کورنیو ستاسو په وینا د دوی باندې ډیر ټینګار کیږي او اهمیت زیاتیږي؟
خبره دا ده چې موږ په قبایلی ژوند کې په دودیز ژوند کې دښمنۍ پالو، جنگونه پالو، مرګونه کوو، قتلونه کوو، او د دغه دښمنۍ او د دغه تربګنیو په خاطر امنیت احساس کو یا امنیت ولرو بیا غواړو چې هغه ووسی ګډ ووسو، یعنی سره راټول ووسو، ځکه چې بریت کېده یا تعرض کېده یا حمله کېدله یا د حمله ذهنیت ایجادې ده، نو مقابل لوری به دا حس کوي چې موږ ډله یو، غټه کورنۍ یو یا غټ خاندان یو، ډېر میړونه لرو، ډېر د جنگ لپاره ځوانان لرو، او موږ کولای شو چې جنگ وکړو، جګړه وکړو، له ځمکې دفاع وکړو، له فیوډالي ژوند نه دفاع وکړو، له هغه ځینو ناموسي مسایلو نه دفاع وکړو. په دا یو ډېر زوړ او هغه فرسوده ذهنیت ده په زموږ او ستاسو په ټولنه کې. اوس ژوند اوس په مدرنه دنیا کې دولت سرویس ورکوي، پولیس امنیت ساتي، عدالت رامنځته کېږي، محکمه فیصله کوي چې څوک څنګه وساتي،
او په ښارونو کې د تربګنۍ هم نشته، د تربګنۍ عوامل هم له منځه ځي. علتونه یې
پرته له شکه یعنی په مدرنه ژوند کې نور تدابیر، مثلا قانون، عدالت، کمره، ټکنالوژي، حقوق، بشری و مسائل، دا مسائل ټول هغه کوي عملا پلی کېږي، او چاته اجازه رسته چې په چا باندې حمله وکړي یا څوک له خپل تیغه تیر کړي. او خو یو مورد ده، یعنی په ټوله کې کومې څېړنې شوي دي، د رواني فشار له نظره، یعنی هغه ستاسو یادوي هغه ناامني چې دوی احساسي په کلو بانډو کې، د رواني فشار له نظره وړې کورنۍ یا هستۍ کورنۍ معمولا آرامه وي.
بله،
حتی زه د خپلې تجربې په اساس تاسو ته ووایم، له خپلو کورنیو مثلا هر اونۍ تقریبا 30-35 کورنیو سره جلسې اخلم، مشاورې ورسره اخلم، غږیږم ورسره، یو ساعت 30-35 جلسې ورسره نیسم. په ډېری هغو کورنیو کې زمنې بیل دي او کورنۍ هستوي سوي دي، د مور او پلار قدر نظر هغو ډلیزو کورنیو ته ډېر ده.
بله،
که د قدر مسله ای، که د عزت مسله ای، که د آرامش مسله ای. اما مور او پلار چې معمولا موږ د غاول نسل خبره کوو، یعنی د 50 کلن، 60 کلن، 70 کلن، حتی 80 کلن پلرو یا میندو، ذهنیت په دې ده چې که اولادونه جمع وي، انګیندې جمع وي، کنټرول به وي، قدرت به وي، او د خلکو خبرې، د قوم و د قبیلې خبرې به نه وي. یعنی اوس په مدرنه نیمه مدرنه ټولنه کې دا خبره هم ډېره مطرح نه ده چې موږ باندې به دښمن تیری کوي، دا خبره مهمه ده چې خلک به څه وایي.
استاد په هغه باندې خبرې کوو، په دې مسله مخصوصا د کورنیو د میندو د پلرونو د اندېښنو په باب وړاندې په خبرونه کې به هم زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. یو اوریدونکي ته هم ورزو ګورو چې دوی څه وایي او تاسو نه څه پوښتنې لري، په نورو مسایلو به بیا د دوی د پوښتنو په اساس یا موږ تاسو په خپله بحث وکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، د ژوند رنګونه پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر ووایست.
کامران مشال ما د لنګرال ولایت خوګانو ولسوالۍ څخه تکل سپتا ستا وځني سپ سلامونه.
وعلیکم سلام مشال سپ، خیر اغلی مېرمنې.
زه به یو نظر وایم بیا به پوښتنه وکم. نظر مې دا ده چې زما خپل اته ورونه او دوه خورګانې دي، نو زموږ مورجانه چې موږ تکل وایي مې زه خپل ټول هغه د بچو هغه ته زما بامدا هغه وایي چې زه ورته همدا وړاندیز کوم چې کم بچی راوړي، یعنی د تاسو چې زری خبره وکړلې مخکې لوی کورنۍ عظمی صاحب خبره وکړله بالکل تمغه سید کوي کملا تر زیات وي نو بیرته په کورنۍ کې ستونزې هم وي نو زما په فکر باندې کوچنۍ کورنۍ بخي او زه خپله مثلا یو ځوی لرم په مونږ متوسطه اقتصادي نگاه متوسطه کورنۍ یو
داله
نو د اقتصادي نگاه زه خپله مثلا د 5000 روپو نه کته معاش لرم خو یو ځوی لرم څلور کلونو کې زه یو ځوی لرم ډېره ښه پالنه کولی شم که څه هم زمونږ اقتصاد دومره ښه نه دی خو ارې تاسو باور وکړئ دنیا هر څه زه هغه ته اماده کولی شم هر رقم موټر هر رقم خواړه دا اوس زما په کور کې مثلا په دې غریبۍ کې 5-6 رقم خواړه هغه ته ما اماده کړي دي دا وجه دا ده چې زموږ کورنۍ کوچنۍ ده اعظمي صاحب څخه مې زما پوښتنه مشخص دا ده چې زه اراده لرم دوه یا مثلا لکه ډېره اراده زما دوه بچو ته ده یا دوه که مثلا دوه نه زیات شي دا خو به کومه ستونزه نه لري
مننه بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څه وایي مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي رادیو فکر کوم چې لدی اوریدونکو سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده نور اوریدونکو ته به ورسته ورشو یو بل اوریدونکو هم لرو د اوس را سره په تماس کې دی مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي رادیو
ډېره مننه کوم تکل صاحب سلامونه تاسو ته میلمنو ته نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم
وعلیکم سلام زابلای صاحب په خیر راغلی خبرونه ته د موضوع خو در معلومه ده
دا چې نن راځي کې لسته مشکلات دي د دری خبرونه موضوع می تعقیب ته خو تاسو مهرباني وکړي هر وخت
زابلای صاحب زبر تاسو ته وایم چې په دې باندې خپل نظر او وایاس چې په کورنۍ باندې خبرې کوو په دې باندې خبرې کوو چې وړه کورنۍ څه ډول وي کومې ستونزې او مشکلات لري لوی کورنۍ کومې ستونزې او مشکلات لري خارونو کې اکثرا وړې کورنۍ اوسي او په کلیو کې لوی کورنۍ اوسيږي په دې باندې تاسو ک پښتنه لري یا نظر لري مهرباني وکړي
ډېر مننه کوم دا موضوع دری واټس اپ چینل ته پرده سو او هله تاسو يم همیشه پورته کیه دا چې کچیرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې وړې کورنۍ غټې کورنۍ متوسطې کورنۍ شتون لري خو د کلی خلک نسبت شهر ته په کتو تر ډیره وخته یعنی شریکی ژوند کوي خو په شهر کې داسې نه کله چې هم لسته په کورنۍ کې ودونه سره ډیر شي هغه کورنۍ سره بیلیږي او زه فکر کوم چې تر یو حد پورې هغه کورنۍ کې چیرته ښه په ژبه سره پوهه د څه خبره ده چې چیرته هلته مشر یعنی داسې ښه برلاسه ووسی فکر نه کوم چې دا ویش دی ښه خبره ووسی ځکه چې په ګډه کورنۍ کې د کورنۍ ټول غړي چې ښه په شریک ژوند سره کوي په هغه کې برکت هم که چیرې ته هلته به انتفاقي هلته اتفاق او اتحاد نه وي نو به تر بدای چې هغه غټه کورنۍ په وړه وویشل شي خو په کلی او بانډو کې تر ډیره وخته هغه د کورنۍ غړي یو ځای ژوند کوي او په دې کې ډیر څه د اتفاق او اتحاد ژوند را مين پکیږي
مهرباني زمونږ له خبرونه له میلما استاد شرف الدین عظیمی نه څه پوښتنه لري
ډېره مننه کوم عظیمی صاحب نه مې پوښتنه همدا ده هغه کورنۍ چې یو ځای ژوند کوي یعنی د افغانستان کې څومره د نورو هیوادونو په پرتله دغه اتفاق او اتحاد یعنی مثبت حلقونه کوم دي منفي کوم دي آیا د نورو هیوادونو ته په کتو افغانستان کې کورنۍ تر ډیره حده شدې اتفاق او اتحاد ژوند کوي که افغانستان په دې برخه کې منفي شګنې لري ډېره مننه
تاسو نه ډېره مننه زابلای صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی
محترم احمد تکل صاحب سلام تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي روغ جوړ بس
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ
الله دې خوشاله کستا چې همیشنه اوریدونکو عبد الحدا تلند هلمند ولایت څخه یو سلام تاسو ملما ته وایم محترم تکل صاحب دا
وعلیکم سلام
دا کور کې چې مثال خبرې ژوند کوي خبره ده چې تکل صاحب محترم ده په هلمند ولایت کې چې موږ کتلې دي اکثره کسان اوس په ګډ کور کې د ښه ژوند کوي یعنی کورنۍ مثال خبرې غټي در سره جلسې وي تکل صاحب محترم وجه دا ده چې مثال هغه ګډ ژوند وس مور پلار خو دې تکل صاحب محترم تاسو ته به تر معلومات ته دا چا په څنګه د کور برکت دی نو کله چې مور پلار د کور څخه وتلې اکثره ورونه ګډ ژوند کوي دا جلا جلا تنها تنها دي تکل صاحب محترم وجه دا ده چې مثال خبرې هغه ورونه یو کار کوي مثال د خبرې کار نه کوي بره وایي چې مثال ستا کور زه نه سم دله ساتلې مثال ته زه کار کوم په کار کې یم په پټي کې کار کوم ته ګرده ورځ کار نه کوي نو واجه والا یې دغه د اکثره کورنۍ چې دي د پهلمن ولایت سره جلا دي بېله ژوند کې تکل سم سره ما
اتل صاحب تاسو په خپل اول خو عمر مو څومره دی کې راته وایي اصلتفا
قربان سم تکل سم سره ما عمر 15 کال دی
واده مو کړی
و الحمدلله وادمی کړی د تکال سمو ترما بچان لرم د خدای سره راضی الحمدلله
او له کورنۍ سره یو ځای هست له پلار او ورونو سره
تکال سمو ترما زما خپل اجي بابا شو پاتوی د خدای دې شو سره وکړي د ټول اکبران سره او نور چې په خپل کې اکثر ورونه شي تو د نه جلاوی د دوه ورونو سره غا دي تکال سمو ترما
ډیر الله ډیر زیاته مننه سوال لري له خبرونه له ملمنه
بس قربان سم خدای دې ملماته شې ژوند مارکیستاج د ژورنالستان سره ستاسو منندوی تکال تاسو پښتنه نظر ملام خوشاله
کړه ډیره زیاته مننه سلامات وسې نور اوریدونکو هم لرو مګر ورزو عظیمی صاحب ته چې بیا پښتنه ډیره نشي عظیمی صاحب سوالونه مو واوریدل یو ډیره برخه خو نظریات خو پښتنه هم وې خغلی عظیمی صرف فکر کوم زمونږ اړیکه پرې شوې ده خو په فیسبوک باندې هم کله چې مونږ دا پښتنه وړاندې کړې یو شمیر اوریدونکو جالب نظریات ورکړي دي ځینې نظریات دلته تاسو تلولم زابط خان منصور لیکلي دي کورنۍ کلوي وي او وړه هم شي خو چې د یو بل سره کومک او متقابل احترام وي نو هیڅ کله نه خرابيږي ځکه یو د پیسو لوري برخمن وي او بل د نفر خوانه چې کار په شریکه او په مشوره شي نو تر ډیره به هغه کسان خراتلونکي ولري محمد امین نوری لیکلی دی په اوسنیو حالاتو کې د لویو کورنیو پرتله کوچنۍ کورنۍ ښې دي حسیب لولید البته دا نمونه غالبا مستعار نمونه هم دی خو ځام غسې چې دی لولم یې تاسو ته حسیب لولی وایي کورنۍ لویه کورنۍ کې برکت دی او کورنۍ کوچنۍ کې عزت دی چې په زړونو کې احترام وي که کورنۍ لویه وي که کوچنۍ وي په دواړو کې د انسان خیر وي خو کوچنۍ کورنۍ کې مسؤلیت ژر پیژندل کیږي د نورو اوریدونکو پیغامونه به هم وړاندې ولولو خو اوس چې عظیمی صاحب سره وصل شوی یو تاسو خبرې واورېدې عظیمی صاحب د میلمنو زنه پیغام چې د اتل هلمند نه خبرې کولې تاسو که څه هم غو نظر نه درلود خو د نورو اوریدونکو په پښتنو کې وای فکر کوم
او بالکل دو پختنه ما ځان سره وساتلی او زه فکر کوم که بل پختنه می په وخت کې زه نو مختص لیکلی زه خدمت یم یو پختنه د ماشومانو په اړوند ده ته یو ماشوم که دوه ماشومان د اروپون له نظر دواړه مهمه نه دي یعنی که یو ماشوم یې که دوه ماشوم یې شمیره مهمه نه ده مهمه دا ده ته مور او پلار څه ډول چلند در سره کوي څه ډول تربیه کوي څه ډول روزي دا ډیره مهمه ده یو ماشوم به د یوازیتوب احساس کوي زیات تمرکز او فشار به په اول ماشوم یا په یو ماشوم وي خو که دوی ټولنیز مسایل به پکې خوندي یو له بله به یو څه زده کوي سره خو په عین حال که به حسادت وي شخړې به وي نورې قصې به وي یو ماشوم معمولا ډېر نازدانه وي ډېر نازولی وي او ټولنیز مهارتونه معمولا لکېږي او دوه ماشومان بیا ډېره پالنه غواړي دا کیسې سته په دې دواړو کې او هغه دوست ویلې چې په لویه کورنۍ کې برکت وي یو مورد زه ټولو دوستانو نه غواړم یا په اصطلاح ووایم چې دغه ځینې اصطلاحات او ځینې لغتونه ځینې کلمې چې موږ یادوو یا یې بحث پرې کوو د دې اصلي معنا څه وي مثلا زموږ په ټولنه کې برکت څه ته وایي برکت له علمي اړخه یا له دیني اړخه یا له اصطلاحي اړخه یا والی ته وایي یا وایم چې همکاري ته وایي درناوي ته وایي ګډ فکر ته وایي او زغم او حوصلې ته وایي اوس که دغه برکت دغه ته وایو چې دا ما یاد کړل اوس د خپل دوستان ما ته جواب راکړي چې دغه موارد یعنی یووالی همکاري درناوی زغم او حوصله په ګډ کور کې ډېره ده په غټه کورنۍ کې ډېره ده که په وړه کورنۍ زه باور لرم چې دا پوښتنه به د ډېرو دوستانو ځواب به دې پوښتنې ته دایي چې استاد یووالی هغه وخت خوندي کېږي د دوه ورونو ترمنځ د خولې مزه هغه وخت خوګه پاتې کیږي چې سره بیلی د هر یو باندري او سرحد سره معلومي د هر یو حق معلومي د هر یو درناوی معلومي او هر د هر یو مسولیت د مور او پلار په برید هم معلومي همکاري هم هغه وخت شونه ده چې هر یو خپل نقش او خپل مسولیت ولري په وکړنه کې درناوی هم هغه وخت کوي ډیری چې هر څو خپل حد او اندازه ولري او خپل بیل کورنۍ هستي کورنۍ ولري ګډ فکر هم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې موږ په ټوله کې خپل هغه بیلی خپل حق او حقوق بیلی خو د یوې کورنۍ پایس د امور پلار او د خور او د ورور او د وراره او د کاکاو دې په فکر کې او په درناوي کې په ځانګړي ډول د اختر په ورځ او په ټونو نور ټولو ټولنیزو مناسبتونو کې زغم څه وخت ډیریږي حوصله څه وخت ډیریږي په غټو کورنیو کې که په وړو کورنیو کې زه باور لرم چې د ټولو دوستانو ځواب به ماته دی چې په وړو کورنیو کې نو بنان دغه د برکت مسله چې تاسو یادوئ په غټو کورنیو کې غټوي دا غلطه ده دا ناسمه ده موږ برکت معمولا په وړو کورنیو کې پیدا کوی سو
بله
برکت معمولا په وړو کورنیو کې خوندي
یو بل
دا د دغو دواړو دوستانو
او یو اوریدونکی زمونږ زابلی صاحب پوښتنه وکړه چې یو مقایسه وکوي تاسو د افغانستان د کورنیو او د نورو هیوادونو کورنۍ سره مقایسه کوي چې دلته لوی کورنۍ ډیرې دي او که په نورو هیوادونو کې او وړې کورنۍ هم دلته یا هستۍ کورنۍ هم دلته ډیرې دي که په نورو هیوادونو کې او چیرته د موافقو کورنیو نښې یا مثالونه لیدل کیږي
له بعد مرغه په افغانستان کې په نړۍ کې البته کوایم د کورنۍ نظام ډیر شلېدلې او په اصلاح شړېدلې ده زمال نظر حتی هغه چرنې چې اوس راځي هغه ریسرچ پیپرونه چې راځي په نړیوالو بنسټونو کې د اروپایانو په ژورنالونو او په ریسرچ پیپرونو کې چې راځي په غرب کې په اروپا کې په نورو هیوادونو کې د کورنۍ نظام له حد ډیر زیانمن شوی ده او حتی په انډیویډوال شکل ال جی بی ټی او نور مواردو ته په یو شکل لاره پراخیدونکې ده یعنی دا د نورو جنسیتونو هغه ته هغې خواته یعنی ټولنه روانه ده او ډیره زیاته په اروپا کې خو له حد ډیره انډیویډوال یا انفرادي شوې ده ټولنه کورنۍ یوازې په شرقي ټولنه کې پاتې ده مثلا لکه هند لکه ایران لکه پاکستان یو څه ناڅه ترکیه دې خواته مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه افغانستان په اول درجه کې عربي هیوادونه په دوه سیمو کې کورنۍ پاتې ده او سره له دې چې کورنۍ سته او دا ښه خبره ده زه شخصا د کورنۍ د ژغورنې موافق ما کورنۍ باید وجود ولري دا یو بنسټ ده د یوې سالمې ټولنې اما که مقایسه یې ووایو په افغانستان کې کورنۍ په دودیز شکل پاتې ده اما هغه اصول او هغه سلامتي چې باید دغه کورنۍ ولري هغه متاسفانه نشته
مننه نور اوریدونکي به ورسته راوخلو خو یو بل پوښتنه تر هغه چې زما همکار له اوریدونکو سره تماس ټینګوي عظیمی صاحب که راته ووایاست چې په افغانستان کې د کوچنیو کورنیو وده څه وخت پیل شوه ده مثلا 45 کاله مخکې پیل شوې ده د جنګونو له پیل سره پیل شوه په تیر شل کلن جمهوریت کې پیل شوه که اوس چې امن راغلی یعنی په کوم وخت کې د کورنیو کوچني کېدل شروع شول
دا کیسه له خاریتوب سره نه خته له ټکنالوژي سره نه خته ده یعنی کله چې ټکنالوژي خاري ژوند پراختیا مومي د کورنۍ جوړښت بدلیږي اوس نو دا د ټولنپوهنې له نظره د پرمختګ له نظره موږ دې ته داسې ځواب ورکولی شو چې د جمهوریت په پیل د له د مجاهدینو له جنگونو نه مخکې د شاهي نظام په رنګېدو په دریو څلورو څپو کې هغه سوله یعنی په دریو څپو کې د اخل تر دېر 15 سلنې پورې څپه راغله پې بیا بیرته
پنځه درسلنه چې تاسو وایي مطلب مو دا دی چې دېرش 15 سلنه کورنۍ له کلیو نه ښارونو ته راغلې همدا
یا لکلی نه خارونو تراغلی یا دغه خارو دغه ولایتونه خاری ولایتونه خاری بنه پیدا کړل. د بلګې په ډول خوست ولایت زموږ د دغه 350 کلونو هغه د پایله د خاطر جوړ شو، یا مثلا نور خارونه چې جوړ شول، مثلا د بلګې په ډول د سیمه کې خارونه، مثلا د کابل پورې ورپورې خارونه، لکه مثلا د لوګر مرکز، میدان خار، پروان، دا خارونه سولت.
او د کابل هم ډیر پراخ شو کنه، یعنی مثلا نفوس یې له 2.5 میلیونه نه شپږ میلیونه ته شاوخوا ورسید.
بله، او یعنی دا اوس دستی تقریبا د ورځې لخوا 1 میلیونه خلک ژوند کوي په کابل کې، چې د شپې لخوا بیا 6 میلیونه ته رسیږي. دا معنا ورکړي چې یو څه جنګونو او یو څه کډوالۍ خلک بېرته راولېږل افغانستان ته، یو څه خلک د جنګونو له خاطره ښارونو ته راغلل او دلته ښاري سولې زده کړې وکړلې، تعلیم پراختیا وموندله. دغه په دې پورې دا دلیل یعنی دا ده.
مننه.
او له مالی اړخه هم که تاسو یو سنجوي، مالی پراختیا یا پیسې ډېرې سوې، مثلا دا مسایل هم په دې برخه کې نقش درلوده. خو په ټوله کې WHO په دې باور ده، په همدغه برید چې کوچنۍ کورنۍ د ذهني سلامتیا لپاره هم، یعنی دا ذهني سلامتیا یوه ذهني ودې مثلا ده، یعنې کله چې انسان ذهنیت پراخیږي یا وده کوي یا زده کړه کوي یا تحصیل کوي، ډېر غواړي چې مستقل ژوند وکړي، ښه ژوند وکړي، خوږ ژوند وکړي.
بله،
نه غواړي چې هغه دودیز او سنتي مسایل ومني.
مننه. یو اوریدونکی بیا هم لرو، ګورو چې څوک څه وایي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حمیدالله زابلیم له هلمند نه اړیکه نیولې ده. زما هم دغه په دا نظر دغه د جلاکیدن موضوع ده، چې مثلا د کورونه کورنۍ سره جلاکیږي، دا ډیره ښه موضوع ده. په جلاکی ډیر خوند دی، ډیر د ګرانش ډیر اضافه یې، چې مثلا کورنۍ غټه کورنۍ سره جلاسي که په ډیر وخت مثلا سره یو ځای چې دا بیا ډیر ښه خوند کوي. نو زما دا نظر ده، چې مثلا کورنۍ باید غټه کورنۍ باید سره جلاسي، چې لا سره خوشاله سي او سره ګډ سي، نو نظرونه سره برابر نه وي. نو زما په نظر ده تر جلاسي دا ډیر ښه.
تاسو خپل تجربه څه ده؟ تاسو جلای کله ورونو سره یو ځای یاست؟
یا زه خپل لورو سره ګاډیم، مګر خو په جلا کې ډیر خوند دی، ډیر سړی وسایم، مثلا یو د خپل باندې انسان نه، یار سړی خپل کار کوي. بالا
زبلای صاحب که غواړي، البته فقط که غواړي، او تاسو یعنی کوم خصوصي مسله نه وي، غواړي چې خپل تجربه له نورو اوریدونکو سره شریکه کړي، مهرباني ووایاس چې تاسو مثلا ولی یو ځای ژوند کوي مګر غواړي چې ورونه سره جلا ژوند وکړي، یا په وړو کورنیو کې ژوند وکړي، کومې ستونزې دي؟ لطفا راته ویش مې چې اوریدونکي هم پوښي.
اوس مثلا داسې حساب، زه مثلا شخصي کار کوم، ښه خو په کور کې ګډ خورم. که اوس مثلا یو ورور مې ده، مثلا هغه کار نه کوي، مثلا بل یو کار نه کوي، خو زما او دغه فرق نه وسو. زه کار کوم، مثلا هغه دغه ناسته کار نه کوي، او کدی خپل کار وکړي، زه خپل کار وکوم. زما او د فرق دا سوسی، مثلا زما او د ګټه سره معلومیږي چې دی دونه څونه کار کوي، د ورځې زه څونه کار کوم.
ډېره زیاته مننه. او پښتنه لری د خبرونې لمیلمه ډاکټر صاحب عزیمینه،
مننه
تاسو خبرونې ته ښه راغلاست. ځان معرفي کوي لطفا، د ژوند رنگونه پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته سلام، او میلمه ته سلام کوم، او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم. لاله لیونه د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه ټلیفون پر لیکه در سره وسلیمه.
لیونه صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، مهرباني نظر لری که پوښتنه.
قربان دې سم، بس خوشاله اوسې، خدای دې ایمان قبول ک. ډیره شایسته موضوع مو راوړې دا، انتخاب کړې مو، د زما خپل ډیره در سره خوشاله سواله. کمی خبرې چې زابلی صاحب وکړلې، دا هم بالکل زور سره موافق یم. زه به داسې یو لنډه تجربه، او دا ډېر پر سید وخت باندې ما خپل ځان کړی دی. دغه د کورنۍ جلاوالی په یو حساب کې، موږ تاسو ټول شکر دی مسلمانان یو، دغه د کورنۍ د ګډ ژوند چې انسانان سره کوي نه دغه کې داس یو مسلې راځي. مثال په ډول وسپر ځکه مثال په ډول زه د خپل د ځان د درته وایم تقریبا دوه یا درې میاشتې کېږي چې ما د خپل پلار یا د خپل ورونو سره ویش کړی دی نه. یعنی مثال په ډول زه د پلار دوهم زوی یم فرض کړه مثال په ډول یعنی زه خپل ډېر په کورنۍ کې ستړی وم نه. نور ورونه به تر ما کشران به مثال په ډول یعنی په خو به زما خبره پر غمېدله چې ما به یو خبره ورته وکړه لدی ورونه ته به مې ویل چې تاسو اس مکه وي داسې وکړي او خپل په یو ژوند زندگی باندې سر وګرځوي نه. کله چې به پیسې ګټلې هغه به په ځان مصرفول یعنی کورنۍ ته ګټه نه مصرفول نو بل اخره یعنی زه خپل دان یوازې زب ستړی وم نه. بیا ما ورته وویل چې بس زه نور ستړی یم دغه سې ژوند د طریقه زما خپل په حساب نه ده خوښه نه. نو بل اخره یعنی په خو به مو د ورونو څخه یا د پلار څخه مثال په ډول دا ټول پښتانه چې دا سره ګډ زیات وخت غټه کورنۍ جوړ کړي خو د دې بیا داسې یو طریقه او ته ګډ ویش کې د ورونو یا زموږ خپل په مابین کې هغه د ورونو سره په خواني ژوند یعنی مثال په ډول څلور میاشتې یا درې پنځه میاشتې مخکې اخواته یعنی چې پر دې ورور باندې اتیا فیصده ګران ومه دغه شل فیصده بد را سره تلل خو اوس چې په ویش دې تناسبایم یعنی هغه خبرې مو سره دې دې اوس سل فیصده پرزما په کول کې یعنی سل فیصده پرزه پر ګران یم نه. کني پی سي ام ځانته ګټم ډوډۍ هم ځانته خورم هر څه کوم د دې هم هغه سي ژوند دي. نو دغه د ګډ ژوند نو بزما په فکر سره تر ډیری اندازې پرې زما خپل دا نظر دی چې زه وایم چې سړی باید په کور کې ډیر سره ونه وسیږي.
لاله لیونای ک لمړی د هم راته وایي اصل فن چې تاسو پلار او مور سره بیل کړئ ک تاسو خپل د غښتنه وکړه ک ورونو بیل کړئ
نه. پلار مو خو هیڅکله نه غواړي چې خپل اولاد بیل کې د ځان څخه بیخي کتم چې هر څونی ظالم اولاد یې په هغه هم اصطلاح باندې کڅه هغه زموږ په پښتنو کې دا دود دستور دی وایا اولاد کڅم کافرې وایي د خپل مور پلار نه زړه کېږي نه چې یعنې ځینې جلاس یا بده نه ده پر پیرزو. خو په جلاوالي کې کېدای شي چې یو ورور یو نوکي لږ ضعیف وي نه یعنې مثال په ډول اقتصاد یې ضعیف وي بیا د مور پلار هم زړه په خوږېږي خو د ورونو هم زړه په خوږېږي. خو مقصد مور پلار نه یې سره جدا کړي خو مثال په ډول دغسې یو نوکي لږ دا د ورونو څه ناڅه هغه چې سر نه ګرځي په یو کار باندې نه هغه د مشرانو ناخوښه یعنی زه د ورونو تقریبا که مشر نه یم خو دوهم ورور یم بیا هم ورته مشر یم نه. یعنی زما د دوی هغه کړنې نه خوښېدلې چې مثال په ډول دوی کولې که څه م کور ته مشکلات وه او که څه د باندې مشکلات وه نه دا کلیوالي ژوند دی یا هر کم چې نو نه
یعنې ستاسو په غوښتنه سره بیل سولی ستاسو په غوښتنه سره بیل سولی
بیا کله چې و بالکل زما په غوښتنه سره بیل سولی.
مننه ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم عظیمی صاحب را اخلو بیا به تاسو ته درشو. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام دی.
بل سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خاکسار یم لپکه.
خاکسار صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلست.
مننه کور وده.
نو د خبرونه په مسله باندې څه پوښتنه لرئ ک نظر لرئ؟ خاکسر صاحب ښه فکر کوم چې غږ مو ارتباط مو پرې شو له دوی سره. په هر صورت عظیمی صاحب مهرباني وکړئ پوښتنې مو واورېدې جالبې خبرې وې په زړه پورې تجربې وې مهرباني وکړئ.
الکوم مشخص تکل صاحب خاص کومه پختنه نوې سمات متوجي سي اما په ټوله کې تفسيري وي زه غواړم یو تفسيرا د خپل روان غواړم چې زه دا غواړم وایم چې دغه دردونه یا دغه د زړه خبرې چې دوه دوستانو وکړلې دا تقریبا د هر هغه افغان ځوان درد ده چې په لویا او ډلیز کورنۍ کې د احترام په معنا د اتفاق د نه خرابې دې په معنا د خلکو د خبرو په خاطر کله کله دینی اړخ ورکول په خاطر دغه بدبختی متاسف از غمی لکه دغه دوه درې ورنو ته وزغملې
یو بالکل
دینی اړخ د انفرادي کورنیو یا په اصطلاح هستی کورنیو پیشنهاد او وړاندیز په کاراتو ستوایله پله پیغمبر علیه السلام هم د خپلو بیبیانو یا میرمنو لپاره جلا جلا خونه ځانګړې کړې وې. او په هستی کورنۍ باندې ډیر ټینګار کړی و. تاسو بیا دی تکل سبی سو شبه وړاندې لنګرار نه دوست زنګ والے و.
بالکل و ماشال لنګرار زنګ والے و.
ما تقریبا و کاله مخ کې کښپا کاله مخ کې پنګرار کې دی و سیمیزه کچا دی و نړیوال موسی کارکون کو ته ورکشاپ سیمینار دلوده. البته په یو تکاوی کې موږ سیمینار دلوده او دا تکاوی د سوا دغه پیسلا اول است تالار د سوا چې په شاو خاص موږ کوټی وي او مخامخ په دې تکاو کې یو تشناب او ما دا بحث هم د تصادف راغی نه په ورکشاپ کوم ځای راغی چې د لیز کورنۍ کې وړي او ما ویل چې کورنۍ باید وړي دا ډیرو خلکو حالت مخالفت وکړي رو خزینه او همکارانو نارینه وو ما ورته ویلې خیرازي اجازه راکړئ زه به یو مثال درته درکړم ژوندی وایي هغه څنګه مالته څو شېبې فکر وکړئ چې دغه کور ده دغه زموږ کور ده دلته څلور ورونه دي او څلور واړه ودونه کړي دي او په دغه کور کې یو تشناب ده صحیح تاسو فکر وکړئ چې دا څلور ورونه متحل ورونه دي ځوانان ورونه دي او دا خو واضح ده چې بالاخره ځینې شرعي مسایل راځي د حمام مسله راځي د جنسی اړیکو مسله راځي او دغه دالیز د وغه کوټوي دي چې یعنی غږونه هم سره پرایویسي نسته د حمام مسله هم ده اوس تاسو ماته څه جواب راکوئ تقریبا یو په دوه شپېته کسانو نارینه او ښځینه یې هم ماته جواب را نسوی کوي
او تقریبا مخصن چې یعنی د افغانستان په کلیوالو ټول هغه کې په کلیوال ژوند کې زمونږ خلک هم ډیر بېوزلي دي او دغه مثال چې تاسو وایي ډیر واقعا د تطبیق ساحه لري. یو بل مسله چې مونږ مخکې خبرې پی وکړې عزیزی صاحب هغه دا و چې اصلي مسله ده هغه د میندو پلرونو د اندېښنو خبره ده. البته له عاطفي او احساسي نظره هم میندې لکه څنګه چې مخکې واوریدونکي ویلې شاید ونه غواړي چې بچیان سره بیل شي. دا ما په خپل سریزه کې مې ویلې چې کورنۍ د میندو پلرونو لپاره مخصوصا کله چې د دوی عمر زیاتیږي د یوې بیمه حیثیت لري. په نوره دنیا کې خلک د زړښت پر مهال بیمه لري یعنی حکومت یا حکومتي ادارې ساتي ځایونه ورته ځانګړي کړي دي. مګر په دودیزه ټولنه کې لکه افغانستان غوندې دلته میندې او پلرونه د زمنو اکثرا د زمنو لخوا چون لونې بل کور ته ځي د زمنو لخوا ساتل کیږي. دغه ډاډ دغه خوندیتوب په لویو کورنیو کې شته مګر په وړو کورنیو کې نشته. دې ته څه فکر کوئ تاسو؟ دغه یعنی دا خو یو حل لاره غواړي.
بله بله پرته له شکه اول خو باید یادونه وکړم چې په دې اړوند باید په لویه کچه کې یعنی د دولت په سکتور کې غم وخوړل شي. یعنی داسې کورنۍ هم شته داسې نارینه او ښځینه هم شته ته اولاد نه لري خو زړبودی ته رسیږي. داسې کورنۍ هم شته چې میرمن مري وي خاوند پاتې کیږي هیڅوک هم نه لري. داسې کسان هم شته چې مجرد پاتې کیږي څوک نه لري د چا په اوږو په اصطلاح بار شي.
حتی دا هم داسې کورنۍ هم لرو داسې میندې پلرونه هم لرو عزیزی صاحب چې زمنو یې له کورونو یې ایستلي دي په مختلفو دلایلو.
بله بله پرته له شک دې دا اوس په کابل کې داسې نارینه او ښځینه شته چې په زړبودۍ ته رسېدلي دي ډېر عمرونه لري او ګدایي کوي بېوزلي په سړکو باندې ناست دي او ګدایي کوي. کله چې ته په یو ټلویزیون کې یا په راډیو کې دا خبره کوې چې دا د زړو او د زړو ښځو نارینه لپاره باید یو مرکز جوړ شي باید ټول ملت په غیرت باندې بد تاثیر کوي دا خو اروپایي دود ده او دا غربي دود ده او دا داسې ده او دغسې ده. خو کله چې دوی خپل پلار د سړک سر ته بیا یو ګدایي پې کوي هغه بیا غربي اروپایي دود نه ده او دوی په ننګ باندې اغېز نه کوي. په هر حال زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې یو فکر وکړي ځکه چې له شرعي اړخه د اولادونو اخلاقي مسؤلیت ده. د مور او پلار ساتنه چې ده اخلاقي مسؤلیت ده. یعنی له دیني اړخه ډېر مسؤلیت نه لري له ټولنیز اړخه هم نه لري له هیڅ اړخه نه لري اولادونه د مور او پلار مسؤلیت اما اخلاقي اړخ لري. اخلاقي اړخ لري او اصلي مسؤلیت دولت ورګرځي. دولت کار کړی ده دولت ژوند کړی دولت وظیفه اجرا کړې ده او دولت مسؤلیت لري او د ټولنې د ګدایګرۍ او د غم خوړلو لپاره د ټولنې د زړو وګړو د حفاظت او مسؤلیت په خاطر چې د دولت دنده ده باید د دوی لپاره غم وخوري. هر رقم چې خوري په اولادو باندې خوري په د زړو وګړو د خونو په خاطر خوري د شلتر په نامه خوري د امن د خونو په نامه خوري په هر رقم چې خوري مرستون ورته جوړي هر څه چې پکې د دولت مسؤلیت ده. یو په دویم قدم کې هغه ورور ته زنګ ووهه چې موږ وسته وکړو خو موږ ورونه کبیر سو خو مور پلار په ډاک پاتې کیږي مور پلار باید په ډاک پاتې نسی مجرد ورور باید په ډاک پاتې نسی موږ شپږ ورونه یو څلور ورونه یو یو ورور مجرد ده راځي چې ټول انداز وکړي مجرد ورور ته په اصلاح ګډ ژوند جوړ کړو یا راځي ټول انداز وکړو دغه مور پلار ته ډوډۍ نه لري اوبه نه لري کور نه لري بس ضمانت هغه وکړو ساتنه وکړو په داسې وضعیت کې چې یو څوک راجګیږي واده کوي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده که البته بس یوازې اقتصادي اړخي موږ کومک ورسره کوی شو او دا کومک هم باید مشروطي چې وروره ته د موږ ورورې تر شپږو میاستو پورې موږ ورونه تا مسؤلیت اخلو په شپږمه میاست باید ځان ته خپل غم وخورې خپل مشکل باید خپله حل کړي موږ د تر شپږو میاستو سپورټ یا حمایت کوو په ګډ کور کې څنګه کیږي په ګډ کور کې پروت یم دا ورور قرار توتی انوز لا یو نیم چارس مور سره وی یو نیم بیلاره مور سره کی یو نیم ما وخت د شپې مرادی ما شومان موهی په خدم ظلم کی په نور ورونم ظلم کی او هغه به اسلام لکه نوکران کار ورته کی دغه اړخ باید په دغه شکل حل سی
مننه
بل مورد دا چې د پراخو کورنیو کې د شرم مسله د قضاوت مسله د فشار مسله رواني اړخ دی د خزو او ځوانانو ازادي محدودیږي یو انګور په ګډ کور کې دغه رقم چې په یو هستی کور کې ګرځي او آزاد ځان احساسي آرام ځان احساسي له هر اړخه هغه چې په ډله ایزه کورنۍ کې نه احساسي له کلتوري اړخه هم یو ډول هغه ده په اصطلاح یعنی موږ پاتې کیږو بلاخره دودیز پاتې کیږو د زموږ ټولنه بلاخره باید بدل شي کنه باید ورغول شي کنه باید سالم مسی کنه باید ټول ورته تشویق او په اسلام مسیر ورته پیدا شي کنه کم دي سپاس دي و می پړې دي اته می پړې پړې پر رقم ټول هیوادونو بدلون پیدا کړي او موږ هم سپاس دیو بل څه تربیه مساله ده
بله
اولادونه په ډلې ځکه نه کې بوتا سپانه خنه تربیه کیږي
مننه یو اوریدونکو هم لرو البته د خبرونې تر پای ډېر کمی دقیقې پاتې دي ورزو ګورو چې دا اوریدونکو د سه نو امید لار نشي لدی خبرونې نه مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام د آزادۍ رادیو
مننه کوم خاکسار يم له پکتیا دوام ځل لپاره
خاکسار ستاسو خبره مخ کې خبره مو مخ کې قطع شوه مهرباني وکړئ
مننه کور ودان بلتون خو شي دا هر څوک جلا د خپل سر راځ کولای شي خو د افغانستان وضعیت حالت ډیر خراب دي او کورونو کرای کندهار هر ولایت کې وخه نو یو تند کور مصارف په هغه خرچه نشي برابر ولای دی بده بچو تعلیم برابر کی دای به کور کرایه ورکی دی وبو به بل بو ورکی برق بل بو کی مصارف دل ته ځخ کړی ډیر خلک په کورونو کې سره تنګی
خبرونه د وخت مو کم دی خاکسر صاحب کله خپل خبرې لطفا را لاندې کی که سوال لري یا نظر لري لطفا لاندې وایست
مننه کور ودان مننه
خل مننه له خاکسر صاحب نه هم عزیزی صاحب فقط ز څولاندې پښتنې لرم په د پاتې لاند وخت کې که جواب راکړي چې لومړی له اقتصادي پلوه د کورنۍ یعنی هغه لوی کورنۍ ښه ګټه راوړي یا ښه ګټه کوي او که وړې کورنۍ کوي په مشخصو مثالونو سره واضح کوي لاند لاند ځوابونه که د څو نورو پښتنو ته چې پاتې دي راکړي مهرباني
له اقتصادي اړخه متاسفانه د عاید ویش پراخه ستونزې پیدا کړي د بله مره
نه دا شرحه کوي لطفا لږ لنډې تشریح کوي چې څنګه ستونزې پیدا کوي
یعنی کله چې تاسو په د یو کس کې ګټي او څه د څټي دا یعنی په داسې وضعیت کې خستګۍ او فرسودګۍ ته انسان رسیږي یعنی کس وایي چې ښه زه څلور ورونه یمه د څلور ورونو څلورې مېرمنې دي د یو هر یو څلور پنځه اولادونه دي زه ګټمه او دا پیسې همداسې ځي ما ته نه پسنداز شته نه د اولادو آینده مې شته کارم کومه خواریم کومه بالاخره ټولې رانه ځي دا په داسې وضعیت کې دی لاند محل لپاره یعنی تر یو کال دوه کلو پورې دې سړي ته داسې اوزینت پیدا کېږي چې زه په یو شکل د اشکالو په دغه کورنۍ کې کلفت یمه یعنی مزدور یمه او دا د اروپونې له نظره برناوټ پیدا کوي یعنی شغلي یا کاري ستړیا پیدا کوي.
بله بله. او غواړم چې دوه سوال دي دلته چې یو په کلیو کې د کوچنیو کورونو ستونزې یعنی د هسته تاسو یې چې یادوئ د هسته ستونزې کورنیو ستونزې چې په کلیو کې ژوند کوي او بیا زه غواړم چې برعکس هم ووایاست لومړی دی په کلیو کې د کوچنیو کورنیو ستونزې
هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي ټولنیز د ټولنیز فشار لاړخه د پریکړو لاړخه د ازادۍ لاړخه د قبیلوي تمایلاتو له کبله ډېر اعتبار نه لري د ناروغیو یا د ستونزو پر وخت ملاتړ نه لري ښځې په دې کورنۍ کې وخت ناوخت یوازې پرېښودل کېږي ماشومانو ته معمولا سم مراقبت یې نه کېږي زیات وخت نه سي ورکول کېدلی او په مډرنه ټولنه کې بیا د ډلیزو کورنیو مسله دا ده چې په یوازیتوب او په یو شکل په هغه کې پاتې کېږي یعنی مډرن ژوند نه خوښي
او انداز ما د پوښتنې دوهمه برخه ده چې په ښارونو کې چې اصولا باید ستاسو په وینا کورنۍ کوچنۍ وي الته بیا چې لوی لوی کورونه وي مثلا لوی لوی ودانۍ نیولې وي دوه او درې د دوه درې نسلونو کورنۍ ژوند پکې کوي د هغو بیا کومې ستونزې دي
هغوی متاسفانه په یوازیتوب احساسوي هماغه ډول تاسو ویلې په ځانګړي ډول د لویو کسانو یعنې زړو خلکو ټولنیز ملاتړ یې کمیږي د مور پلار لپاره روزنیز فشار ډېرېږي هغه دندې ته لاړ شي بچي وروزي د کور پالنه وکړي څه وکړي د ماشومانو ټولنیز مهارتونه هم کمزوري کېږي او له رواني اړخه ډبلیو ایچ او په 2020 کال په همدې اړه یوه څېړنه کړې وه داسې ویلې چې هغه کورنۍ چې په ښارونو کې استی دي په غټو غټو بنګلو کې دوه درې کسه ژوند کوي هغو ته معمولا ډپریشن یا ژور خپګان پیدا کوي.
بله غواړم په څو پاتې شیبو کې دا هم کوایست چې د ماشوم روزنه په لویو کورونو کې ښه ده که په وړو کورنیو کې
هغه کورنۍ چې څو هغه یعنی څو کورنۍ یا څو کورنۍ سره یو ځای کې یا جاین فامیلی یا غټې ډلیزې کورنۍ په غو کې د پریکړې وضاحت کمیږي د میرمنې نقش یا ونډه کمیږي ماشوم ډېر ایران پاتې کېږي چې چانو اطاعت وکړي الګوګانې خرابېږي مثلا ماشوم نه پوهېږي چې له پلار نه تقلید وکړي که له تره نه که له نیکه نه نیکه یو ډول مینه ورسره کوي انې بل ډول مینه ورسره کوي پلار بل ډول غوښتنه کوي حتی داسې هم پېښه شوې چې په ډلیزو کورنیو کې د ماشوم نوم یا د ماشوم د نوم حق مور نه لري مثلا چې خپل ماشوم باندې نوم کېږي نیکه یې تصمیم نیسي انې یې تصمیم نیسي یو تره یې تصمیم نیسي او د روزنې لاړخه هم متاسفانه ستونزې پیدا کېږي د سیالۍ لاړخه هم ستونزې پیدا کېږي مثلا د یوه لورې ښځه درې زمن زېږوي څلور لورګانې یا پنځه زمن دبله مور ته شاله شي هغه هم زېږون ته کش ورکړي لږه اړخه په نورې شل مثلا یو مور یو د لورې ښځه وایي چې ښه بس هغې خو غټ کور ده همځکې دي غټه قلا ده هغه ماشومان چې خوي زه به یې وزېږوم یو ډول رقابتي حالت را پیدا کېږي حتی د اولادونو په زېږون کې د کالیو په اخیستلو کې د طلا په اخیستلو کې د خوړو په مصارفو کې په هر مورد کې تاسو یې وسنجوئ یو ډول ستونزې پیدا کېږي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی عظیمي قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته د خپرونې میلمه و ارواپو او ټولنپو شرف الدین عظیمي چې د کورنۍ د اهمیت په اړه په دې خپرونه کې برخه واخیستله د خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خپرونې واورئ.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ